السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ته ځنګړې ده. په تاندې څنګه د ځوانانو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ما احمد تکل د خوست له یو سیمه ییز سندرغاړي او شاعر توکلی زدران سره خبرې کړې. خله هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د افغانستان او پاکستان لپاره له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړی دی. ښاغلی ویست لیکلی چې له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د هغوی انتقادي غوښتنې او نظریات یې هم اوریدلی دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د WHO د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي په درېمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویان بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړ چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموزې او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. په خبر کې راغلی دي چې په دې موده کې د ځان وژنې له 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای د میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2022 کال د اګوست له 15 د 2022 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 1 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د سر سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاولین ډوله توغندي هم شامل دي. د یوه چارواکي په وینا د دې مرستو لومړۍ جوپه به د امریکا د اوسنی دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاوه. د لګیدلې بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونشي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسي لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل چې په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. هغه زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9 د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او جوړ بوي د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 دیرشم تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبري لرو ورسره نور مطالب هم شته ملتیا مغوړو خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فاغنا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي دا چې ځواني د احساساتو دور دی باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو باچا خان صبر خپله وسله بولی او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي باچا خان د ناوړه دودونو خلاف وو او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې خلک به څه وایي ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی وو او ویلې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی وو او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی خو د عدم تشدد وسله محبت دی ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي خو عدم تشدد صبر محبت او جرأت پیدا کوي باچا خان د عمل سړی وو او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي د باچا خان په ژوند فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده همدا ډول د باچا خان د ژوند فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفي الله ناصري راټول او چاپ کړی د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ
The
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د پاچا خان او وروسته مې د ګاندی لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره یعنې ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
څنګه سم ته ورسره پیدا سو خو نمړې د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکي د پاشا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لوخه ورزو چې دوی د پاشا خان شخصیت مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري لورې څه ده. همدې بنا باندې چې موږ تیر کسان په نظر کې ونیول، تیر ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه، کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سو د کتاب طرح مور سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوي. اختیاري بڼه درلودله، طرح موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغیزمند وو هغه برخه به دوی خپله ټاکله. په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډې ده. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد. جنوري شلم باندې صدا مخته نو سچې د پاچا خان 15 سم تللی.
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې. زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلود او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کوم مقالې چې خوندي شوې دي د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندی ولسی مبارزه ګټ اړیکې چې د دې مخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه داسې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه که خپل همدغه ځواب راغونډ کړم، د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزې مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه، د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه، دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوقو اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه، نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ته به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړی دي، زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چوخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره به، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ته چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دې مفهوم ژوند او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي. شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونرسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سلو زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپل کارونو یا د خپل کړنو په پایلو پوس زما ستونزه کوم ځای را شروع سوې زت کوم ما ته څه مشکل پیښ سوی ده کله زده مسائل را پیدا کی او بدلون پکې راولي او اروپا کومه کور سره وکړي ستونزې حل کیږي او جوړیږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې د ازادۍ میلمه پروګرام زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د خوست له یوه سیمه ییز سندرغاړي توکلی ځدران سره خبرې شوې او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د نن ځانګړی میلمه د خوست یو سندرغاړی دی، توکلی ځدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي. ځدران صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله. لومړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوي او مصروفیت تاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلامونه نیکی هلی کابل کا خدای دې شروع او جوړ وي. قربان شما، زه خو داسې سړی مچ ورونه مې د جلغوزي کاروبار کوي، کاروباریان خلک یو، او داسې مې نه دی کړل لکه ځنه خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یې مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونه ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شوق وایم چې چیرته خوند راکی سلام شوق ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو.
ډیر ښه. ځدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ایز، محلي یا ولسی سندرې دي، او که تاسو کمپوزونه جوړوي او موسیقي سره وایي؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قاریولي سندرې ډېرې وي دلته په محفلونو کې. کوم ته چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره، هغه بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شوري او دادي. په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
هو بله، موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی، د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خونور کوي، یعنی خوست کې ځنې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه لغاتي شاعري ډېر خونور کوي. بیا مثلا خار کې شوی هغه ته د استودیو ریکارډینګ سندرې چې دا ډېر خوندور کوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلی.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ تاسو نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یو لنډه زمزمه وکړئ؟ لغنه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شای جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې وایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم مندلې مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین اپری خو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پر د خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړی توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیرالا څو کال کیږي چې تاسو سندره وایي؟
ولا دی ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته به اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا مخته د کور له طرفه ډیره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کېدای نه شي شعر شاعري باندې ډیر خلک بد منی. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځان باندې توکلي زدران کې ښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړي د شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم، نه یې تر اوسه داسې راته ویل دی چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې بعضې څوک پاکستان کې څوک چېرته دي څوک چېرته دي، نو ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یادې ولې ویلې.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپلې سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپي هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېرې ما چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي، وایم یې بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري، کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته خو مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته پیخوان راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور له ما کشر دی، نور ټول له ما مشران دي، ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ کورونه به په کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، ما به پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم راووتلم، ویډیوګانې ولیدلې، بیا ما کور ته له ډاره نه شم تللی. یو څوک سمرګری مې پیدا کړل، هغه زما ورونو ته وویل چې اوس خو مې سندرې ویلې دي او مشهور دی، اوس خو نه کېږي، تاسو ورته ووایئ چې بندې کوي خلک پرېږدي، نو بس الله دې کوي. بیا راته وویل چې بس د سندرو لپاره، د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې ډېر، وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي که نه؟ لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم، مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم، مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم، خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویل چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت لزانه وشرمېږم، ووایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره، بیخي زیاته مینه خلکو راکړي. زه خپلو پسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم. په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بیخي له حد زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې ویني مې په ښه سترګه او ښه غږ را باندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. یعنی وخت ډېر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینهوالو ته یو څه شی ووایم.
ستاسو مینهوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته، د نیدافوس خواته ولایتونو چې دي کې به نه وي، نوره په ټوله پکتیا کې، تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینهوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او کومه له چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپل طبیعي مې دلته نه ما ارمنیان زده ده، نه مې ډول زده ده، هیڅ شی مې نه دي زده. هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپلې کورنۍ مشکل له وجې چې هغې بعد دی ته نه مې پرېږدي او نه یې پرېښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجې زده کړم، دې ته مې بیخي نه پرېږدي. خو خپل مغزو مې دا کار اخیستی دی چې خپله کمپوزم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې، ورته وایم چې طرز ورته وښیم چې ما ته په دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، دلته زه کې خپله شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي په سندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي په سندرو کې؟
ویلې مې دي، هغه د ډېر شاعرانو شعرونه مې ویلي دي، خو اکثر زه خپله شاعري ډیره کوم.
د نورو شاعرانو مثلا د چا شعرونه مو پسندرو کې ویلي؟
لکه ګلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، دغه شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویل.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مزامین ستاسو د سندرو وطني او ملی مسایل دي، مګر که نور یو څه وضاحت راکړئ چې اغه مزامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مزامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطني غزل، لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګلامن وزیر جوړ کړه و تاته کښې ما دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، ای استاذ حال د وطن ووایه، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي.
درد کا نہ درد ہے، نظر دی فاندا دی خطا پیغام بدل شوی غوس با شاعران در دی کنا در دی حق دا یتیمانو تا واخستو سوچ کی یتیمان در دی کنا در دی څنګه شوی بغوان حال دی نا اخلم وخت بل بل در دی کنا در دی ڈانگی شویدا من باغی چیزمو والتا باورا گام دردی کنا دردی خانم تا با دیر اس پاک اس پوری کڑے دارتا ملنگام دردی کنا دردی پاس بیتا و کلیزا
زمک وطن خوب دیر سفلی شوی دی زد وطن حق شویان را اخلا ما چیغا زماب ملت زرون پرسوازی او زمو خلک هغه ته اړتیا لري ان په هر چا غږ کوم په خپل شعر او شاعری کې بیانونه مې ډیر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسيونو باندې انتقادونه کړي کله لدې کبله پلانجه اوختی یې؟
هو ډیر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلک شکولې کماندانان والیان حتی درې ورځې جیل ماتیر کو بخوس پو مابس کی بیا را خوش اکرم و رستا دس بخال کو لاغی و رستا میں بیا دا سیو نیما پنجو پچا خخ کما خطرو سا چا سر تا ندی ویلی پا جامپریت کی بیا دریش پی بندی شو ایما پا یو بیان بندی
هم اغا بیان رتوی لیشی چی کومو؟
اغا خو می اس دیر لیا دا وطر ایده پا بل میم جل کرده اس وقت کمی چی ویل ایده دی اغا دی در دیر توپیر نشتا
راتوی وایست
هغه د سده وای چې اسلام په نوم د کوپر سره د ایوی پلټایلو سټاچ دی پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چدای اسلام په نوم د کوپر سره د ایوی پلټایلو سټاچ دی پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چدای و دسترګي بی بی سی تمیر وړای دی اخبار د مو خوګي يرونه توس پوچا وای نظر چې خدای مانی رسول مانی قران مانی علما په خلتش مسلمانی په عمل مشای خبر پیسې تایټینګ نه غبرګ لسینا وی تجیح کی د میخ په ایمانه و وخت ای ختیس کا چکبار کدا سی پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وا چې سو پر تک ډیر کم په اندی و نشه بار ماتل د سپین ایکس یا میړنی ای لیوانی کو چې سپین سپین وی یا ای وی بد تل سرتا خطر پلن وخت کې بسار وخرم د خوب می دایلی دلای دریم زلدای چې مو تارو کوي دا مرګ اختر د خلک ژړی وخت سپای لټون شي تجارون شي د میګ والا خوسپی سوتی چرګون سوتی کاوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمونه ګرام او مزکا چې وی لوړ دای کاروبار تو بخدایا د قران نوې ران کو دا سه خلک دای پدری زراری په پوزی مورا ورتړی سار یه بل جیبتا استرگی وی دا زکانا مڑیگی نوغا منم چر وخای ملک سڑای تجار نند مو خلیپیم آسابو ده مو خلیپیم هستی دا افغانان ویزار ولی دا پودار اتیا کلا دیکی گی چه توپک ده دا یا خیستای پردی ده میلیونر کرزون ده کپی دار بادار ده روس ده اوکرین جنگ دیکی یمت یوگر نشاندای سبب شوی امریکا نو رکڑ خدای سارا اٹکار چا زای ورک دای چپلور مردای پودا سی غام کا کڑیو و حال مو نورا و رخموی خدای پرور دیگار نن حوش تارا سی دلائی دای پو هر چکی پساد پو تو اصول منی خدا پو زون نکڑا مراد دا مور و پلور ازت و خپل پا میل تا لول رزک پو تو لادون یو گای که ده نغوط نشتا جهاد پو تو پیتویل گوی چه دا سندار کو کا پیر دای و خپل او پو کر که کوی بطون بادات دا میشتا پوشوندی نیایی دست چه دوزخیون یای دا توس لکا چه کڑای ده جانات کرار داد پختون چه دا توپک و دا شپلی پو غگویخ نکه پو بلانا منا و دیوی هارا کی سارات چلو مر دی ٹکری گوندے بیڑائے و پو مٹی خائے دزا کا خو لارے نانندائے و کامین سے واد دزا چی خدای پیدو یم دا حساب میں اور دلائے دش بگ دش ملیون نم دیر نشای تعداد پا په بل وی وا و نه کړه په زونه ولې به وکړي خلی وی سیرې د زند باد د مرد باد لسونا سار ویر کیدا کړنګ په سر وی لړ دی رنگی گیر غرزی گیزا یوی نم دا هیواد سودیم لاره لطیم لاره قربان دشم وطنا پو دختا و پو غرونو لاره هر کسام مواد هر کانای ده پوینو هر چینار دلم بسوای جنت پو شم تغی گینا ده جڑ شطر لحاد جواندون پو ده وطن که جاهنم تا تمرینا تای دا کار زمینه نشتا ما سیلین سزی اسناد زهنی درون تا یره می ده طول خر کشبو خوستای خود ساوی علای نشم که نشتا درنا وکاد پو جواند تو کالی زدران ده هیس کدر و نکرو که کلش ولو مرنو بیا باورست تکری پر یاد وی چوک سارا جوڑ ندی پو دنیو کر غلای کڑچ دای اسلام پو نوم دیکو پر سردائی وی پلتای لستچ دای پو مزکامو نبوسی خدای دنیو خوڑ لائی ڈچ دای اسلام پو نوم دیکو پر سردائی وی پلتای لستچ دای
دیر زیادت منن از دادایم چه دی اوری دون کو بهم ستا سو سندری خواکی شوی وی زدران سب که دارا تووای است چه کلام ستاسو سندری خپریگی تاسو مخکی ویلی چه پر خپل فیسبوک پانه خپروی نو آلتا پا فیسبوک بانده چه کل ستاسو سندری خپریگی عموماً ده خلق و غبرگون چه دول ده ستاسو ده سندرو پرورانده؟
زا چه خپل شعر و شاعری پا خپل فیسبوک پانه خپرا کرم مینوال زیاد دیر خلقی شیر کوی کمنتونا مثبت پیرازی بعضی حق خلق چی ده حق نستر کی پتوی از ما شعر و شاعری بده پیدا گی یه حقازونی خلق منپی کامنت چک نشی کولای زده خپل مینوالو دیر منن کوم زکا که منپی کامنت چاو که مثبت زوابی از ما مینوال ورکوی حد اکل ما تای بیخی لحد نازیات مینر کردی ده ما دیر تشوی کوی
او که کلا مثلا دسی یو کامنت یا تبصره سره په فیسبوک باندې مخامخ کیږي چې تاسو ته مثلا شخصی اهانت پکې شوی وي د تاسو نو امید کوي که مون نور هم خپل کار ته او خپل هڅو ته نږدې کوي
بعضی کمنټونه چې وینم هغه می نور هم هڅوي چې د وطن لپاره داس یو څه وایم چې هغه نور هم بد تاثیرات وکړي خو بعضی کمنټونه چې د ځینو خلک ووینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه می ډیر نو امید کوي زړه می مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پورې فرق دی کوم خلک چې ماته منفي کامنټ کوي ځینې چې بې سواده وي له هغه مې زړه نه بدېږي هغه ما نور هم تشویق کوي زه وایم له دې ډوله ده ته نوره سزا ورکولی شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سواد لري پوهېږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه مې ډېر ناامیده کوي
البته مونږ به د خبرونې په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لږ نه مخکې یو ورستۍ پښتنه مخختل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندره ویلې که ورسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلای شئ سندره
ولا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر و شاعری ولیدله له هغه ځای مې له شعر و شاعری سره علاقه پیدا شوه زه ډیر ماشوم وم خو ما ته به ملته شعر و شاعری خوند راکوه یا په مکتب کې وم
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعری کې ما ته هغو لغتونه ډیر خوند راکول چې ما له هغې نه د شعر و شاعری سره علاقه پیدا شوه ما به هم لغتي مجلسونه کول بیخي ډیر خوند یې راکول هغه د واجې ما شعر و شاعری ته مخه کړه
ډیره زیاته مننه توکلي ځدران د خوست سیمه ییز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته قدرمنو اوریدونکو دا د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یا سندره هم واوری
دا افغان بو سر تندرو نا غرزی دالی دا قربانا دیوانو نا غرزی دالی پهیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمکتب شاگیر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابو نا غرزی دلی دزرگر دو کن پخ پل زی پاتی شوی خلا زارو نای لاسو نا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی زڑو نا غرزی دلی ڈارا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دخموشی خموشی دا وروک مندے پٹ پزرونو کی وورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلکو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورطائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره شرانو